الله صاحب د خپل فارم په اړه کې راته وایست.
زمون فارم غورا په ننګرهار کې دی، دا ټول سوال کې زه خپل د 15000 چرګانو فارم لرم.
درست، 15000 چرګان نو فارم لري، او لڅومره مودې راسي دا فارم لري؟ ورس په ورځ زیاتوي چرګان شمیر او کنه په دغه یو حالت کې مساتله؟
زیاتوي، یو دي سره څنګه یو بل فارم هم لرم، د 3000 چرګان او ورس تر بلې
چې دې کاروبار کوي. اټقلا دا وایي چې په دې فارمونو کې پر دواړو کې څومره کسان در سره په کار بوخت دي؟
ما سره په دواړو فارمونو کې 15 کسان.
پنځه کسان، درست. تاسو سلامت چرګان بازار ته وړي او خرڅوي، او کنه حلالوي غوخه او هګۍ بازار ته وړاندې کوي؟
سلامت چرګان روغ چرګان مارکیټ ته وړو، خرڅوي.
یوازې چرګان وړي او هګۍ هم؟
نه، زه خپله د هګو دغه نه لرم، صرف دا د غوښینو چرګانو.
غوښینو چرګانو، ډېر ښه، ډېره مننه، سلامت اوسې. ډاکټر صاحب حسیب الله ترکی، که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې د چرګانو څومره فارمونه دي، او څه فکر کوئ چې دغه فارمونه د ننګرهار اړتیا پوره کوي، او که نور افغانستان ته هم غوښه او هګۍ ځي؟
قدرمن سرمان صاحب، تاسو ته او تاسو د لارې مطول اوریدونکو ته، بالخصوص زمونږ مرګره مومن صاحب، ډاکټر صاحب مومن او اتیرجان ته ټول ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای می عزتمن کا مجموع کې خدل ته سلامان صاحب محترم سرویګان ډیری شوی دي، او مختلف ارقام خلکو خدل دي. خو مونږ چې ګورو په ننګرهار کې چې دی هغه فعال فارمونه چې کوم د غوښینو چرګانو دي، تقریبا زر 1200 فارمون پورې برابرېږي. که چیرته هم دغه فارمونه ډک اوسیږي او په مستقیم ډول باندې بازار ته راشي، نو تر یو سرحده پورې د ننګرهار وړتیا او هغه ضرورت چې کوم دی هغه پوره کوي، او تر څنګ یې نورو ولایتونو ته هم دغه ځي د چرګان د ننګرهار نه ځي. یو موجوده چې چون دا جلال آباد مرکز دی، د نورو ولایتونو د مغمان او کونړ د دې ساحونو هم چرګان همدلته راځي، او بیا د دې زیره دا چرګان انتقالیږي ځي نورو ولایتونو ته هم ورځي، انتقالیږي.
بله، تاسو چې 1200 فارمونه په ننګرهار کې دي، ویل شي چې مثلا غټ فارمونه به څومره چرګان لري، او واړه به څومره؟ ته ټولو وړو کې د څومره چرګانو فارم دی؟
دلته یو شی دی جناب سروان صاحب محترم، چې ارچا د خپل اقتصادي وړتیا په اندازه باندې فارم جوړ کړی دی. د 1000 چرګانو نیولې تر تقریبا تر 15000 چرګانو پورې دلته په افغانستان کې دغه شته دی، دغه په ننګرهار کې فارمونه شته دی.
درست، ډېر زیاته مننه. ډاکټر صاحب محمد غالب مومند، که تاسو راته ووایاست چې د چرګانو د فارمونو له نظره خلکو په اقتصاد باندې څومره اغیز شته، او آیا اوس چې دومره ډېر فارمونه یوازې په ننګرهار کې دي، لا هم له ګاونډیو هیوادونو خصوصا له پاکستان څخه د چرګانو غوښه او هګۍ واردېږي افغانستان ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نمخ کې ساروان صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته او محترم ډاکټر صاحب حسیب الله ته سلامونه نکېلي او سلامات علیکم.
سلامات اوسئ.
ساروان صاحب، غواړم چې اول د چرګانو په تاریخچه باندې یو غلنده نظر او معلومات وړاندې کړم. دا چې افغانستان کې د چرګانو صنعت ډېره مخینه نه لري، اوس لا هم د ځوانۍ په درشل کې قرار لري. البته د هغه چرګانو صنعت چې زمونږ هیوادوال ته په اقتصادي برخه کې ګټه پورته کوي، چې هغه عبارت دی د غوښینو چرګانو څخه. زمونږ په هیواد کې د چرګانو صنعت تقریبا نن نه 15 کاله پخوا شروع شوی دی یا رامخته شوی. نو معلومدانه خبره ده چې په داسې حالاتو کې چې هر څه پکې نوي رامنځته شوي وي، طبعا د رنګارنګ ستونزو او مشکلاتو سره به لاس او ګرېوان وي. خو ولې په مرور د زمان سره دا مشکلات راکمېږي او د حل لارې ورته پیدا کېږي؟ مثلا پاولو کې یعنی پاولو وختونو کې موږ د چرګانو د روزنې په برخه کې د فنی پرسونل نشتون وو چې دا ډېره غټه ستونزه وه. خو خوشبختانه چې دا ستونزه تر یو وخته وروسته شکر الحمدلله حل شوه، اوس تر ډېره حده راکمه شوې ده. دا ستونزه موږ څنګه حل کړه؟ دا د ګاونډیو هیوادونو کې زموږ هغه هیوادوال چې هغوی هلته د چرګانې د روزنې په برخه کې کار کړی وو، یې هلته چرګان ساتلي وو، د هغوی خپل هیواد ته راغله، او د دې سره په څنګ کې زموږ نور هیوادوالو د هغې نه په ګټې اخیستنې سره د چرګانو په مینجمنټ په برخه کې استفاده وکړه، او د چرګانو په روزنې برخه کې معلومات ترلاسه کړو. یعنی د چرګانو د منیجمنت په برخه کې، د چرګانو د څښاک، د چرګانو د غذا، د چرګانو د آب و هوا لپاره هغوی مختلف معلومات ترلاسه کړل چې یو چرګوړی د اولې ورځې نه هغې ته په کومه درجه کې حرارت جوړیږي، هغوی ته په کومه درجه کې رطوبت جوړیږي، هغوی ته کومه غذا په کوم وخت کې په کومه اندازه ورکړل شي، همدارنګه د اوبو په برخه کې هغوی سره نو حال چې دغه ستونزه زمونږ تر یو حده پورې حل شوه. دویمه غټه ستونزه دا وه چې د چرګانو په برخه کې د خاص مسلکي علاج کوونکي چې عبارت ته ډاکتران دي، نو دا زیاته ستونزه دا وه چې دا نه وو په هغه وخت کې. نو ځکه چې د چرګانو بخش دا یو بیل بخش دی په مالداري او تندرۍ کې، د چرګانو په روزنه کې زمونږ فارمر ته مسلکي ټریننګونه برابرول، نو دا هم یو غټه ستونزه وه. خو ولې به هر صورت خوشبختانه کارته یو مچې اوس موږ په افغانستان کې په سلګونه د چرګانو د امراضو د علاج کوونکي یعنی ډاکتران لرو، ښه مسلکي کسان لرو. نو اوس دغه ستونزه هم حل شوې.
ډاکټر صاحب، په ستونزو او بیا وروسته خبرې کوو، که اول دا راته وایي چې آیا اوس هم سره له دې چې دومره ډېر فارمونه جوړ شوي دي، د چرګانو غوښه او هګۍ له ګاونډیو هیوادونو واردېږي او که نه واردېږي؟
خبره داسې ده ساروان صاحب، دا کوم تولیدات چې موږ لرو دا هم یو ستونزه کېده چې موږ اوس هم واردات لرو، واردات زموږ شته دی خو ښه په پریمانه.
آیا ورته اړتیا ده او که نه هغوی ارزانه تولیدوي او ارزانې مشتری رالیږي ځکه واردات شته؟
دغه خبره ده، همدا خبره ده چې یو د اړتیا ده. انشاءالله چې په اوس وخت کې چې څومره فارمونه دلته وجود لري او فعال دي، هغه د ټول افغانستان څومره ضروریات چې دي هغه رفع کولی شي. منتها غټه ستونزه همدا ده، ما فکر کوو دته به وروسته راشو، غټه ستونزه همدا ده چې ګاونډیو هیوادونو کې هغوی ته ارزان قیمت سره تمامېږي. نو البته چې په ارزان قیمت سره تمامېږي نو زموږ دلته ځینې تجاران رونه دي، هغوی افغانستان ته راواردوي او تون دلته یو خدای چې د هیوادوالو لپاره مناسب تمامېږي، او دویمه دا ده چې په وخت سره هغه عرضه کېږي. نو البته اوس هم په زیات مقدار سره چرګان هم راواردېږي او هګۍ هم راواردېږي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ترکه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مومند ویل، هم چرګان واردېږي، شاید هم یو دلیل دی لکه څنګه چې دوی وویل ګاونډیانو ته ارزانه تمامېږي د چرګ تولید او د هګیو تولید، هلته د چرګانو د دانې او غذا لپاره فابریکې شته چې ورته تولیدوي، شاید حکومتونه هم په یو نوی شکل سره ملاتړ کوي. په افغانستان کې څنګه د دوړو برخو باندې که خبرې وکړي، آیا د چرګانو د دانې او خوړو د تولید ځایونه هم شته په دې برخه کې پانګونه شوې ده او کنه؟ او بل دا وست چې آیا د مؤسسو یا د کرنې د وزارت لخوا د فارمونو ملاتړ کیږي او کنه؟
جناب ساروان صاحب، ډاکټر صاحب خو په دې رابطه باندې معلومات وکړه، زه به یو خبره وکړم چې دلته د دې سکتور اساسي برخې چې دي دا ډېر کار ته ضرورت لري. لکه تاسو چې وویل د دانې برخه ده، خوراکي برخه ده، دا ډېره یو مهمه برخه ده په دې صنعت کې، او په دوهم قدم کې د ورځنی چرګوړو برخه ده چې دا هم ډېره یو مهمه برخه ده، او بله برخه چې کومه ده دا د دوا برخه ده. دا درې ډېر اساسي فکتورونه دي چې ډېره خاصه توجه وشي. ترمنځ محترم، په افغانستان کې د خوراکي ملي نشته، منګا یو خبره کولې شو چې منګا د جرندې په برخه کې په افغانستان کې خود کفایو خو لیکن خام مواد چې څومره راځي دا ټول د گاونډي هیوادونو نه راځي په ننګرهار کې الحمدلله ډېرې کارخانه دي د تل پسالیو رغټه کارخانه ده د دانی تاهي بسام ډېرغه غټه کارخانه ده د مشرقيوال او همدسې نور نور ډېرې کارخانه په ننګرهار کې شته ده ستونزې په همدا غزه کې ده چې لکه څنګه تاسو یو جراته د خارج نه واردات کیږي مونږ ټول خام مواد خریدو غونډي هوادو نراوړی د خارج نراوړو په داخل کې مونږ خپل تولید نه لرو د خام موادو نو ستونزې په همدغه ځای کې ده چې دلته فارمر د پاره زمونږ خام مواد قیمت تمامېږي یا ملتا او په زمين کې دلته فارمر ته چې بیا کله دانه ورکول کېږي په جی قیمت باندې ورکول کېږي یو خبره دا ده چې مونږ د دانې په کیفیت هم بایستر کې پټې نو په افغانستان کې په دې وسنۍ شرط کې دانې کیفیت هم ډېر غټه ستونزه ده چې ما ته تقریبا 100 ډاکټر صاحبانو شکایت کړی دی چې مونږ یې نور په چاره نه پیږو دي چې څو یو دي فارمارانو ته څو کو نو دلته چې دانا مصرف ډیر شي قیمت لوړ شي بازار کې د اچرګ فارمداران چې بیا کل راوړي په قیمت اندازه ورته دا تمام شي وي دلته بازار د پاکستان چې کوم دغه راځي چرګان راځي هغه ورته ارزانه تمامېږي نو واضح خبر ده چې مارکیټ خراب وي او دا فارمداران زموږ تاوان سره مخ کی او خلکم د خلکو ته قازام دی دلته موږ د ول سره لاس او غریوانی جرامې ساروان صاحب چې ول امدايو خبره کې چې افغانستان کې ول چرګان قیمت دي خلک چې پاکستان نه راځي کوم څنګه مردان خو راځي نو خبره په همدغه ځای کې چې دلته موږ په داخل کې چې موږ مصارف په لوړ راځي او البته موږ د گاونډي هیوادونو سره به رقابت په دغه ځای کې نو شکول تا مخکې او ټیک لري خې اشاره وکړه چې دولت هم سپورټ کوي داغه خلک نو هغه سبسيډي ورته ورکي کومک ور سره کی نو هغه خلک په افغانستان مارکیټ څرګان دي راوړي زموږ بازار کې دي خراب کړل د فارمدارانو
ډیر زیاته مننه کورودان ډاکټر صاحب حسیب الله ترکه همدارز موش بل میلمان دی ډاکټر صاحب محمد غالب مومند او شغل عتیق الله تاسو اوریدونکو څخه هم اوس هله ده چې په دې برخه کې پښتنې لري نظر لري لاندې خبرتیا ورسره د ټلیفون شمیره اعلان هم را سره تماس ولې سي
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 بیا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
د ټلیفون او واتس اپ شمیره مو د 00420212 شپږ 40 01 د شمیره بیا ووري 00420212 شپږ 40 01 زړه مو کده واتس اپ لاري تماس نیسي او یا په مستقیم ډول ټلیفون راکوي اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب. ښه صاحب مهرباني
دې پښتنه له ډاکټر صاحب نه لرم. یو دا د سیدا غاسره فارمونه چې افغانستان کې جوړ شوی دی په ګرم ولایتو کې جوړ شوی دی لکه مثلا ننګرهار، خوست، کندهار کنه او په پکتیا کې مثلا فارمونه ډیر کم دي. لاته په څه کې دا یو هغه خبر مې دا دوم سال مې دا و چې په دا ساره مونږ کې څوک خلک دا غواړي ساتي او چرګان ساتي او د دې د روزمره ژوند په دغه ګویو دا چرګانو باندې چل ته دې دا زنانو ته لیک معلومات ورکي. اکثره وخت مرز راځي هغه ټول چرګانې چې ساتل وي کلس وي کشل وي ټول ترې مړي شي. نو څه کول په کار دي کلک دې دا چې وضاحت ورکي د خلکو ته معلومات ورکي.
صحیح ډېر زیاته مننه کور ودان. نو لمړی ډاکټر صاحب ترکه تاسو مهرباني وکړئ کدي اولی برخه ته تاسو ځواب ورکړئ چې ولې اکثره فارمونه په تودو ولایتونو کې دي او د پکتیا په شان ولایت کې بیا فارمونه کم دي، کوم دلیل لري؟
سروان صاحب محترم، یو خدا دې چې مخکې ډاکټر صاحب مومن یو موضوع ته اشاره وکړه، چې خوست او ننګرهار د پاکستان سره سرحد ولایتونه دي. نو زمونږ ډېرې ورونه پاکستان کې اوسېدلې دي او د چرګانو دغه صنعت انتقال د عامه ځینې سره غلې دي. نو په ننګرهار او په خوست په دې ولایتونو کې چې دي دوی
د استاسي منظور دادي چې د تودې او سړې سیمې سره ارتباط نه لري بلکې د خلکو له تجربې سره ارتباط لري.
نه یو دا موضوع د خلکو تجربه موضوع ده او بل خبر به کدا چې واضح خبر ده چې په ډیره سړه سیمه کې په ډیره سړه سیمه کې رغه فارمداري یو د یو مشکل سره مخ کیږي چې مصارف به باندې دوړ راځي. دا یو موضوع ده.
ولې ولې دلیل یې څه ده په څه خاطر؟
خو د لپاره هوا برابرول په کار چې ډېره سړه سیمه یې هلته به لرګي او زغاله دا شي نه سوځولی کېږي نو په دې خاطر باندې.
یعنی هغه ځای چې چرګان ساتل کېږي هغه کوټه باید ګرمه وي باید توده شي.
ډاکټر صاحب غالب په دې وخت کې چې زموږ سینر مرګره دی تفصیلي معلومات درکړي چې یوې افتی
بله مهرباني
چې د افتی د یوې افتی د درجه حرارت تر د خرڅلاو د وخت پورې په دا ټول په تفصیلي ان شاء الله تاسو به باندې بحث وکړي تاسو به خپل ان شاء الله دا
ډیر مننه ډاکټر صاحب غالب مومند دې برخه باندې هم خبري وکړي او بل د کلیوالو موضوع ما تاسو ته ساتلې و چې په دې تاسو خبري وکړي چې اکثر دوی ویل چې شزه په کلیو کې چرګان ساتي بیا مرز راشي ټوله ورته ووښني دوی څو کې چې په چرګانې په ناروغي اخته نشي.
مخکې دینه چې خپل موضوع تر راشم د طریقي صاحب سره ملګرتیا وکم مسله دا ده چې دا خبره منیجمنت ته ځي د فارم اداره یا مراکزه ته ما پالیکا مخکې یاد کړم فارم کې چې لنګ کله چرګوډه واچو پاول افته کې باید هغه ته تقریبا 50 سانتي ګریډ درجه وا برابر شي. کاغذ سخت ژمه هم وي خو باید دته 50 سانتي ګریډ درجه چې دا پکې رشد کی په دویم افته کې موږ هغه د پاره بیا 30 درجه سانتي ګریډ همدارنګه په دریم افته کې تقریبا 10 شو. دا چې تاسو فکر وکړي چې په هر افته کې باید 2 درجه دا راښکته شي ترسو په چرګ باندې خپل باڼه کې راوخیږي او هغه خپل ځان هم سګرم وساتي او سره هوا پوسټا هغه کنټرول شي. دویمه دا چې هغه ورور یو سوال په برخه کې ویل چې دا څنګه په دغه ولایتونو کې دغه د چرګانو سند ډېر شته. یو مسله خو دا ده چې دلته آب او هوا د لپاره ډېره مناسبه ده نو چون کې چرګان یو اقتصادي پروژه ده او دا یو داسې پروژه ده چې ځان سره ډېر لوی تاوانونه او زیانونه لري. لکه یو فارمر یو لکه افغاني ګټه کې نو که چرته تاوان وکړو هغه درې لکه افغاني به تاوان کوي. یو خو دا ده چې دغه ولایتونو آب او هوا جوړه ده. دویم دا چې په دغه ولایتونو کې کلی کسان ډېر دي یعنې هغه کسان ډېر دي چې د فارم په منیجمنت کې همدارنګه د چرګانو په روزنه کې خاص دغه لري مهارت لري. رازو دې تا خپل موضوع ته په کلیوالي بخشو کې برخو کې زمونږ هغه کورنۍ چې کورنۍ چرګان ساتي د دې لپاره چې خپل روزمره مشکلات دا غي له درته حل کړي نو چون کې په بیا خبره هغه مسله کې توپ تر ازي چرګان دا یو ساکه دغه دې چې روزل کی نو باید داغه د پاره امغه سي زای چی کنټرول وی او د مختلفو امراض او د مختلفو دغه نه په امن کې جوړول پکار دي یعنی مرغان چې ورته وي. دویم دا چې داغه د پاره وخت په وخت واکسین کول ضروری چون کی زمونږه کلیوالي سیمه ته هغه واکسین چې د خطرناکو امراضو مقابل کې تطبیقیږي چرګانو ته نو ورکول کیږي ځکه زمونږ په خواو شا کې یا زمونږ په سیمو کې دا چې خطرناکې ناروغي وجود لري چې د انګلیسي کې نان بارډر ډیزیز یا بے سرحد ناروغي چې دا د هوا په واسطه انتقالیږي دا د مرغانو په واسطه انتقالیږي دا د نورو هيا څنګه په واسطه انتقالیږي نو یوازې نه علت دا دی چې د هغه روزنه او منیجمنت په صحیح صورت
ډاکټر صاحب مومند آیا واکسین پریمانه پیدا کیږي او قیمت هم کم دی؟ مثلا یو خزه ده یو لاس چرګان لري په دې ارزي چې دا وس خار تفصیلار شي او واکسین واخلي او کنه دا موضوع هم ده د اقتصادي ارخ باندې هم خبري وکړي.
هو واکسین موږ په بازار کې دوه قسمه واکسین لرو. یو هغه واکسین چې هغه د غټو فارمونو لپاره دی لکه زردو زم په کې شته 2000 دوزم په کې شته لکه یو واکسین زرو چرګان ته تطبیقیږي 2000 دوزم ته نو داسې واکسین موږ لرو د ټول د کوچنی واکسین لو هغه کولی شو مونږ د پنځو چرګان نواله تر سلو چرګانو پورې تطبیق کړو چې د هغې په مارکیټ کې اوس قیمت دېرش افغانۍ دی. نو کولی شي چې دوی په پریمانه ډول په مارکیټ
کې یعنی د دېرشو افغانیو واکسین د یوې چرګې لپاره کافي دی که د څو؟
نه دا د لسو چرګانو نیولې تر سلو چرګانو پورې
دېرش
افغانۍ باندې کولی شي چې دا سلو پورې چرګانو ته
ورشي. دا خو بیا ارسانه دی. او دا ووایاست چې واکسین هر کال باید ورکړل شي هر شپږو میاشتو کې په څومره وخت کې لازم دی
واکسین؟ سارنوان صاحب، واکسین تقریبا د اولې ورځې نه شروع کېږي. یو څو واکسینونه دي چې هغه ډېر مهم دي، د چرګانو د خطرناکو یا بې سرحد ناروغیو یا وایرسي ناروغیو په مقابل کې. یو واکسین په اولې ورځې تطبیق کېږي، دویم واکسین په شپږمه ورځ تطبیق کېږي، همداسې په دولسمه ورځ او په اتلسمه شلمه ورځ. نور په هر میاشت کې باید هغه چرګانو ته چې کورني چرګان دي هغه اوږدمهاله پروژه ده، چونکې د هګۍ دپاره ساتل کېږي. پنځه شپږو میاشتو کې پاګې راځي، یو نیم کال نور ساتل کېږي. هغوی ته کولی شي چهار میاشتې واکسین تطبیق کړي.
دلته یو بله پوښتنه پیدا شوه. بله ډاکټر صاحب، یو بله پوښتنه پیدا شوه، هغه دا دی چې تاسو ویل چې اول واکسین په اوله ورځ ورکول کېږي. د دې واکسینونو ترمنځ فرق شته؟ یعنی هر واکسین بیل دی او که یو رقم واکسین دی؟ او که بیل وي نو دا به څوک ورته تجویزوي؟ یو څوک چې ډاکټر نه وي به څنګه پوهیږي چې کوم واکسین باید واخلي؟
کله چې یو د چرګانو مالک یا هغه څوک چې چرګان روزي، نو د هغې د کورنۍ طبعاً یو کس راځي، نو دغه واکسین ترلاسه کوي. حتمي هغه کس چې دغه واکسین ورته ورکړي هغه پانی کس دی. پانی کس دی، نو هغه ته د واکسین د تطبیقولو هغه لارې چارې وښایي. دویمه دا چې دغه واکسینونو کې فرق شته. اول واکسین داسې دی چې دغه د توغکي پښتو کې توغکي ورته وایي، او په دری کې ورته مربرګي وي، او په انګلیسي کې ورته نیوکاسټل وي، دغه تطبیق کېږي. دویم واکسین یو بل وایروسي ناروغي ده چې د ګامبورو په نامه ده، او دغه ورته تطبیق کېږي. څلورم واکسین د آی بی ایچ په نامه ده چې دا د ځیګر مشکلات رامنځته کوي. دغه ډېر مهم دي چې دا دقیق کېږي او باید ضرور وشي. که چېرته دا ونه شي، نو د ځان سره اینده کې ډېر اقتصادي تاوانونه له ځان سره
لري. واکسین هر څوک ورکولی شي که نه باید خامخا وترنری ورکړي؟
واکسین د څه چې هر څوک ورکول شي، هغه واکسینونه چې کورني چرګانو ته یا په کلیوالو سیمو کې تطبیق کېږي، د هغې لار چار او تطبیق دومره سخت نه دی چې هغه دې څوک تطبیق کړی شي. هغه به بغیر د ویترنر ډاکټر نه یو کلیوال هم تطبیق کولی شي. دویم هغه فارمونه چې غټ فارمونه دي او هغې کې بیا فنی کسان دي یا فنی مسلکي فارمران دي چې هغې خاص روزنه لري. تقریبا د کلونو کلونو یې د چرګانو روزنه مخکې وړې، نو هغې په دې کې بیا ډېر زیات مهارت لري. حتی دا چې داسې مسلکي فارمران موږ لرو چې هغې ډېره تجربه دې کې لري، نو هغوی هېڅ ور نوایي ته ضرورت نه لري. همداسې نکېږي. ولې کله چې بعض وخت کې د هغوی سره دغه پیدا شي، نو بیا ویټامین دا چې هغوی سره موجود وي، ځکه دغه فارمونه داسې دي چې هر یو فارمر چې دی هغه خپل مسلکي کچ لري، هغوی سره مرسته کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. مومند یا اوریدونکی له روز ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو ده، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم. اسماعیل د کابل څخه ځما در کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
د پښتنه موږ دلو ته باندې واکسین که موږ چېرته په پیچکاري کې وکړو ښه دی، که نه داسې اوبو کې واچو دا به بهتر وي. کومه بهتر وي؟ موږ ته بل یو بل دا هېوادونه چې موږ دا ګاونډي هېوادونه چې کوم دوا موږ راوړو بې کیفیت وي، دا واکسین پرې تاثیر نه کوي. موږ ته څو مشکلات فاربارو ته پیدا کېږي. او دغه
متاسفانه د دې ټلیفون قطع شو، خو خیر خبرې واوریدل شوه، څو سوال یې درلودل، ډاکټر صاحبان به ځواب ورکړي. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې را سره دی، خبرې وکړي. مهرباني کوئ صاحب، خبرې
وکړي. سلام او د میلمه تاسو ټول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره فاډیکا کې لغمان نه.
مهرباني کوئ همدرد صاحب.
دما خو یو نظر د ساروان سره لکه تاسو مخکې لدی ورور نه پښتنه وکړه لاسه دلته موسسي چې کوي کني کوي کنه کومک نو ډیر کالونه کېږي چې زوینه مې اکثره خلکو سره دا اوس پرونم د موږ په سیمه کې په سلګونو خلکو ته چرګان او دانه او دا جالې یو هر څه سیستم یې ورکړ خو بدبختانه چې دغه خلک بیا دې ته کم کار نه وایي هغه په دې هیله ورکوي چې تاسو یو لکه کاروبار ځان ته جوړ کړئ خو دې څوک چرګان خرڅ کړي څوک بلوزې ساتي نو زه دغه وایم چې نړیوال خپله وسه کوي ټوله پوره پوره حتی که یو پام خراب شي دې کړي چې په ساحه کښې چې هغه تر څو موسسه رانیسي نو هغه همغسې وران پروت وي نو د موسسو د کور ودانې او دغه خلکو نو ما دغه نظر ده باید دغه کار پرې نه دي او هغه د خلکو خواري او هغه کومه هیله چې ده هغه په ځای وي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. بس نو زموږ خلک خو همداسي اموخته شوي دي، حال دا دی چې نورو خپله خپل ځان آباد کړی دی بې له دې چې څوک ورسره مرسته وکړي. بل اورېدونکی لرو، ځان را وپېژنئ. ازادي راډیو، مهرباني کوئ تاسې په لاین کې یاست، خبرې وکړئ. تاسې له موږ سره په لاین کې یاست، مهرباني. خیر، له دوی به تیر شو، یو بل اورېدونکي ته به نوبت ورکړو چې د واټساپ له طریقې را سره دی، خبرې وکړئ.
السلام علیکم. نبی الله زابل
مهرباني کوئ، تاسې فکر کوم په هره موضوع کې غواړئ چې خبرې وکړئ، مهرباني لږ ته لنډې. ډېره مننه، سلامت اوسې. یو بل اورېدونکی به واورو، بیا به ورشو میلمنو ته. مهرباني کوئ صاحب، ازادي راډیو ده د ژوند رنګونه پروګرام. خیر، د دې ټلیفون لکه چې قطع شو، ور به شو میلمنو ته. مخې تر دې چې ډاکټر صاحب مومن تاسې ځواب ووایست اورېدونکي ته، ښاغلی عتیق الله ډېر وخت غلی پاتې شو، دوی ته به ورشمه چې دی د خپل ژوند راته وایي چې د چرګانو ساتل څومره زحمت غواړي، څومره کار غواړي. تاسې خپله ورځ څنګه پیلوئ؟ اول کوم کار کوئ؟
جناب ساروان صاحب، چرګان خو ډېر زیات زحمت غواړي، ځکه چې دا څلیرې ساعته ډیوټي غواړي. مونږ ورته یو کس خامخا په فارم کې یخ ناست دي، خو د کېږي نه، نو زحمت یې ډېر زیات دی، بې حده زیات دی، تکلیف یې ډېر زیات دی. همداسې اوبه ورتک ده، دانه ورتک ده، واکسین تطبیق او د دوایي، نو دا زحمت یې ډېر زیات دی.
له دې سره سره چې دومره زحمت باسي، بیا هم ناروغي ورته پیدا کېږي او کنه؟
ناروغي پیدا کیږي ورته، د دې سره چې موږ واکسین هم کوو، د واکسینو باوجود بیا هم دا ناروغي ور باندې راځي او ډېرې زیاتې راځي ور باندې. نن سبا بیا دا هندي چې ورته وایي، ټوکی چې ورته وایي، دا بیا زیات شوی دی، نو واکسین هم کوو او ورسره ورسره ناروغي بیا هم راځي.
او لکه څنګه چې ډاکټر صاحبانو وویل چې مخصوصه هوا ورته لازمه ده، د هوا درجه باید په پام کې ونیسئ. دا تاسې امکانات ورته لري چې هوا مغه اندازه چې څنګه دوی سپارښتنه کوي ورته برابره کوي؟
ولې نه، ولې نه، ځکه چې مونږ دا وړو چرګانو ته اور بلو، چې کله همدسې غټېږي بیا ورته نهی بلو، چې کله بیا د ګرمي زیاته شي بیا ان کولر پکې او پکې ورته لګو که نه. نو هوا د چرګ دپاره ډېره مهمه ده، هوا یې چې برابره نه وي نو چرګان صحیح نه راځي.
او ناروغۍ یا مرضونه په ژمي ډېر وي که په اوړي او په ګرمیو کې؟
هر وخت کې دا داسې معلوم وخت نه لري، په ژمي کې وي او په اوړي کې وي، خو تکلیف یې په ژمي کې ډېر زیات دی د چرګانو د ساتلو، او په اوړي کې بیا لږ کم دی.
بل عتیق الله صاحب، بازار څنګه دی؟ یعنی څنګه چې تاسې چرګان بازار ته وړاندې کړئ، فوراً خرڅېږي او که نه؟ اوس خو اقتصادي مشکلات هم د خلکو ډېر دي.
غټ مشکل د افغانستان د فارمرانو ته همدغه مارکیټ دی، بازار دی. کله چې بازار په افغانستان کې لږ رست وکړي، چرګانو مارکیټ ښه شي، د دې باقاعده به ډایرکټ د ګاونډي هېواد نه پاکستاني چرګان راځي افغانستان د فارمرانو ته، یا نو بازار بېرته خرابېږي. د دې خوارۍ باوجود هم کله چې خلک خواري وکړي، زحمت تېر کړي، نو مزدوري نن سبا ډېره کمه شوې ده، په دې خاطر چې د ګاونډي هېوادونو نه چرګان راځي. او دلته چې بازار کې له چرګان کم شي هغه راځي بازار درته خرابېږي.
تاسو وایئ چې نن سبا له ګاونډي هېوادونو چرګان راځي، پخوا نه راتلل؟ مګر
پخوا هم راتلل خو کم راتلل، اوس ډېر زیات راځي.
دلیل یې څه دی چې اوس ډېر راځي؟
دلیل خو داسې دی چې دلته چرګان هم ډېر دي، بازار دلته افغانۍ لګېږي دي، د کلدار مقابل کې کم تجاران رونه چې راوړي افغانستان ته چرګان، نو دلته کلدارې ته ډېرې جوړېږي، په دې خاطر باندې افغانو باندې خرڅېږي، مزدوري ورته زیاته کوي، نو دلته د خپلو د وطن فارمرانو ته مزدوري کمه کوي، نو بیا چې هغه کله راشي د دوی مزدوري بېخي صفر کېږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اوس به راشو د دو اوریدونکو اسماعیل صاحب او زابلي صاحب پوښتنو ته. که د زابلي صاحب پوښتنې ته ډاکټر صاحب طرح کوي، تاسې ځواب ووایست. دی وایي چې د کورنیو چرګانو غوښه ښه ده او که د فارمي؟ ډاکټر صاحب طرح کوي؟ خیر، لږ مومن صاحب تاسې ته به در وګرځو. تاسو دواړو پوښتنو ته ځواب ووایست د پیشکاری په ارتباط، مهرباني.
اول هغه پوښتنه چې وکړه، هغه چې د کورنۍ چرګانو ترلاسه کړي او هغه چې د فارمي نه ترلاسه کړي، خبره داسې ده چې یو هغه چرګان دي چې د هګیو لپاره ساتل کېږي، یا مقصد ته هګۍ وي، هغه کورنۍ چرګان دي. یو هغه چې مقصد ته غوښه وي، هغه فارمي، هغه د بایلر یا غوښې چرګان دي. چونکه دا وخت په کیفیت کې دومره فرق نه لري، خو ولې بیا هم کلې فارمي چرګانو دغه غوښه کیفیت پنې ښه ده؟ ولې ښه ده چې یو دا په اسانۍ سره چېږي او همدارنګه کولی شي یو انسان پنې په لنډ وخت کې،
یعنی تاسو وایئ چې زر پخی شي، لیکن ځینې خلک بیا وایي چې خوندور نه وي. د کورني چرګان وایي خوندور وي،
زر پخیږي، زر ازمیږي، او همدارنګه د پورا ویټامینونو او همدارنګه پروټینونو او همدارنګه د نورو مهمو غذایي موادو څخه برخمن وي، چونکه دا د انسان دپاره ډېر دغه دی. او بل دا د غوښې دپاره ساتل کېږي. یو هغه چرګان دي چې د هګیو دپاره ساتل کېږي، نو دغه بعضې خلک داسې فکر کوي چې د هغې کورني چرګانو غوښه به تر وي، د هغې هګۍ چې د هغې غذا برخه کې به با اهمیت کوي. داسې نه ده، چونکه هغه باندې وخت ډېر تېر شوی، نو د غوښې په رنګ او دغه کې لږ فرق راځي، خو ولې په غذایي رژیم کې بیا او اهمیت کې بیا د فارمي چرګانو غوښه چې ډېره مهمه ده.
ډاکټر صاحب، تاسو دا خبره ردوي دا دوم مخکې چې ځینې وایي چې دا د فارمونو چرګان په خاصو پروتینونو یا کیمیاوي موادو باندې لویږي، ژر ژر لویږي، اما کورني چرګان چې د طبیعي خوراک کوي، نو ځکه به د هغوی غوښه بهتره وي.
اصلا خبره داسې ده چې دغه تاسو چې کومه خبره وکړه، دوی دپاره داسې یو فارمولیشن برابرېږي، یو داسې غذا برابرېږي چې هغه د مکملو پروتینونو، ویټامینونو، منرالونو او همدارنګه هغه ضروري مواد چې د چرګ په وده کې رول لوبوي هغه ورته تهیه شوي دي. دویمه دا چې دا په پوره مینجمنټ سره، په پوره ادارې سره هغه چرګان تغذیه کېږي، او ځکه په یو میاشت کې یا پنځه څلوېښت ورځو کې دا خوراک دپاره جوړېږي. نو طبعاً چې دا دومره وخت کې د خوراک دپاره جوړېږي، د ده په غذا کې بالکل شی نشته. همدغه غنم دي، جوار دي، مهمه برخه چې دا هغه سویابین دي، چې سویابین تقریبا درش فیصده دا پروټین لري په دې په چرګانو کې، چرګانو په غذا کې استعمالېږي. چونکه چې دومره قوي غذا درته ورکول کېږي، طبعاً به دا په میاشت پنځه دېرش ورځو کې دا د خوراک دپاره جوړېږي. نو په غذایي برخه کې اهمیت هم همداسې چې دا پوره د هر څه نه برخورداره دي.
بله، تاسو دوهمه خبره هم کوله. بله،
دویمه خبره دا یو ورور د واکسینو په اړه خبره وکړه د کابل نه. دی ورور ته زه دا وایم چې واقعا ستونزې خو موږ ډېر لرو، چې هغه د فیډ په برخه کې لږ طریقې سره درته وویل. دویمه غټه ستونزه په دې برخه کې دا ده چې دا د چرګوړي ده، دغه یو ورځنی چرګوړی موږ بېخي ساروان صاحب افغانستان کې د پروډکشن نه لرو، تولید یې نه لرو. چونکه زمونږ هیواد ته چې کوم چرګوړی راواردېږي، هغه تقریبا داسې وایي چې سیګریټ دا معنی چې اول نوی دیمه درجه مې هغه دریمه درجه چرګوړي هغه پاسمان د چرګوړي چې پاکستان کې د کپنیو والا خپل فارمونه ته ډکې او کم چې دغه هغه افغانستان ته راوړېږي چې دغه چرګوړي چې افغانستان ته راشي او هغه بیا په فارمونو کې واچول شي نو هغه ډېر ضعیف وي. لومړی په لومړی هفته کې زموږ فارمران ورونه به دا خبره اوري شاید چې ما ته رسل په سلو کې دی کې معافی کوي. په لومړی هفته کې زموږ چرګان داسې ووایي چې پنځو نه تر لس پنځلس فیصده پورې مرګ کوي، تلفات ورکوي. وجه دا وي چې دا چرګوړی ډېر ضعیفه وي. ضعیفه په دې معنی چې دا د دو وزن د یو ورځې وزن چرګوړی باید د څلوېښت ګرامو نه پورته وي. خو زموږ هېواد ته اتلس ګرامه چرګوړی هم راواردېږي. نو دا د خلکو سره غټ ظلم او جفا ده. نو کوم واکسین چې ورکول کېږي په دغه ورځو کې مطلبا یو خوا نه چرګوړی ضعیفه شو، دویمه خوا نه واکسین خپله یو قسم فشار لري، یو سټرس لري په دغه چرګوړی باندې، یو قسم فشار راځي او درد او تبه پرې راځي. نو په دغه جریان کې که د چرګانو د فارم صحیح مینجمنت ونیشي، اداره ونیشي، هغه په دې معنی چې کله چې واکسین ورکول کېږي بعد د واکسین نه مخکې د ته یو شربت د پلس په شکل د بوري شربت ورته وي، دا فارمران درونه پرې پوهېږي، هغه ورته ورکول شي، بیا واکسین تطبیق شي او د هغه نه وروسته بیا ویټامین سي او همدارنګه د درد لپاره ځینې درمل هغه ته ورکول کېږي تر څو چې چرګوړی د فشار او سټرس لاندې رالی شي. که چیرته دا د واکسین نه وروسته تطبیق نه شي نو طبعا هغه تلفات ورکوي، نو هغه بیا مرګ کوي. نو او واکسینونو کې هم ستونزه شته، تر څو د پاکستان ناراضي یا د ایران ناراضي یا د هندستان ناراضي، همدارنګه د مالیزیا نه او اسپانیا نه هم راځي. او چون کې په انتقال کې بیا فارم ته چې انتقالېږي په صحیح صورت سره کتاب نشي، طبعا واکسین خپل دغه ارزښت له لاسه ورکوي او کوم رزل به نه ورکوي. نو باید د واکسین په تطبیق کې او همدارنګه د چرګوړو په مینجمنت کې باید خاص پاملرنه وشي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې خپرونه کې د چرګانو فارمونو، د چرګانو د غوښې او هګیو په تولید باندې لخپلو درنو میلمنو عتیق الله صاحب، ډاکټر صاحب محمد غالب مومن صاحب او ډاکټر صاحب حسیب الله طریقي سره خبرې کو. اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي راډیو ده. مهرباني خبري وکي ازادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني لکم زه
ډاکټر صاحب، من خو غرونو کې بوشي ګو دغه چرګانو خبره شیده، هغه د واکسین نشته، دغه کپس خور ګولي ورکول د غو سره بعضې ښه شي بعضې خراب شي، دغه څنګه موږ دې ته څه ورکو؟
ښه، دوی وایي چې واکسین په منظم ډول ورکوي، ولې واکسین نشي پیدا کولی؟
نو واکسین به خو موږ ډېر لري، واغه سپین غره کې بوشي ګو اشارت نه برغوږیزه کې څو شي واکسینو ته ځو، بس دلته مرداشت وي، بیا د کپسول ګولۍ دغه قومی خبر ده، د کلی خبر ده، یو وای دغه ورکی بل وای دغه ورکی، ډېر مشکلات سره مخ یم.
صحیح، ډېر مننه. بل اوریدون خیر لرو، ځان راو پیژنې ازادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب، تاسو په لاین کې یاست، خبري وکړئ.
بله
مهرباني صاحب، تاسو لکه چې زما واس نه اورئ. خیر، بل اردون کتاب نو بر تور کو، ځان راو پیشنه ای آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
من سلام و احترامات من ای دکتر صاحب نمی او پکتنه زاده سی دقا دی زرو چرگانو لپارا چون مربع کوتا پکار ده دی پینجو سا چرگانو لپارا بیاده سی واری چون ورطا پکار ده که غد سی بیا چون اندازه پر چون اندازه کوتا که څو مرابع کې دا ساتنې وړ دي سره، او کوټه څونه لوی څونه پراخ څونه ورسي څونه واو لري. مننه.
ډېر مننه. لښې پښتنې بل اوریدونکو له روز څنګه راو پیژنې ازادي رادیو. خیر، لکه چې ټلیفون یې قطع شو. خیر ور بشو ډاکټر صاحبانو ته، دا تاسو اوریدونکو ته په څو شیبو کې بیا نوبت ترکو. لمړی ډاکټر صاحب تراکه، تاسو لمړی اوریدونکو ته ځواب وایست، وای په غرنۍ سیمو کې وسو دلته چې کله چرګان مرض ونیسي دوی ګولۍ ورکوي ځکه چې واکسین هلته نه رسیږي. د ګولۍ په اړه څه وایست؟ ګولۍ مؤثره دي کوم ډول او کنه؟ ډاکټر صاحب اسیب الله ترکی ټلیفون بیا قطع شوی دی. خیر ډاکټر صاحب مومن له شمرغه لرو ټلیفون نه دی قطع شوی، دوی به ځواب ووایي. ډاکټر صاحب مهرباني.
دغه ورور چې د غوږیزې رابطه کړې وه، ما مخکې وویل چې که چرته کولی شي دغه د چرګانو د روزنې پروژه یو څوک صحیح مخکې وړی شي، هغه باید چې دغه چار څنګه وي د دپاره باید واکسین پیدا کړي او هغه تطبیق کړي. ولې دغه وایروسي امراض چې دي دغه امراض تداوی نه لري، دا وقایه لري. وقایه په دا معنا دغه چرګان باید د دغه مرض چې دا پرې راځي د په مقابل کې باید مقاوم وي. د هغه انټي باډي چې د وجود کې لري هغه باید بادار وي، د عسکر په شکل ولاړ وي. د دغه عسکر په شکل چې ودریږي د لپاره باید واکسین تطبیق شي. واکسین معنا دا چې دغه کومه ناروغي چې په د باندې راځي د دغه ناروغي نه دغه میکروب هغه سره شوی دی، دا یا مړ شوی یا نیم ژوند دی، دا بیرته دغه چرته تطبیقیږي. کله چې دغه چرته تطبیق شو د په وجود کې انټي باډي دا هغه عسکر دی، د مدافعین دي، دفاع کوونکي دي، هغه ودریږي. دغه مره چې کله پی راځي نو هغه دغه کې دا د منځه وړي. نو چون کې واکسین د لپاره ضرور دی، کله چې وایروسي امراض پی راشي بیا د تداوی صورت
نه. ډاکټر صاحب یعنی تاسو خبره داد چې بي واکسین بل چاره نشته، خامخا باید واکسین وکي. اما د دې سوال دا و چې واکسین چې نه وي بیا څه کولای شي او کنه بل لار نشته؟ دغه خلک چې ګولې ورته وایي
نو بیا د فارم د منیجمنت خبره ده، باید آب و هوای صحیح وساتل شي، چرګانو ته باید قوي غذا ورکول شي، همدارنګه غیر مسؤول کسان باید د فارم کې د فارم په طرف باید پرېنښودل شي، همدارنګه نور هغه چرګان چې هغه بیرون ګرځي په پټو کې ګرځي هغه باید د ده سره یو ځای نشي. چرګانو دپاره باید یو خاص مرغانچه وجود لري. که چرته مرغانچه وجود نه لري نو موږ نشو کولی چې دا د مختلفو امراضو څخه بچ وساتلی شو. نو چونکې دغه لارې دي باید چرګان کنټرول وي، د دپاره آب و هوا برابر وي، د دپاره باید انرژي لرونکي خوراکونه ورکول شي، او همدارنګه چونکې کله پې ناروغي ده نو کولی شي چې دا د انساني شربتونو نه چې هلته دي رسیدګي ورته ولري. اوس داسې کله نشته چې هغه کې به دوایان انساني نه پیداوېږي. دوی کولی شي چې هغې دپاره د پرستامول نه او همدارنګه د پیناډول ګولیو نه استفاده وکړي چې دا پودو اوبو کې ورکول کېږي، دا مشکل لري.
بله ډېره مننه. اوس به راشو دې دوهم اوریدونکي پوښتنو ته چې د چرګانو لپاره څومره ځای په کار دی، د وړو لپاره، د غټو لپاره؟ مهرباني.
د چرګانو د فارم د لپاره دا خبره ده، مهمه خبره ده، چې ځکه چې یو څوک غواړي چې چرګانو کاروبار شروع کړي او هغه فارم جوړوي نو اول باید فارم په داسې ساحه کې جوړ کړی شي چې هغه د کلي ولس د بازار د ملارې نه د دې نه لري وي، تر څو د باندې د چا د تګ راتګ لاره نه وي. او همدارنګه کله چې دا محصول حاصل ته ورسیږي باید دا د هر قسم افاتو نه امن کې وي. دویم دا چې کله فارم جوړیږي باید هلته پاکې اوبه وجود لري، یعنی خوږې اوبه وي، دا چې نه چې ترشي وي او یا تیزابي وي چې هغه وروسته بیا نقصانات رامنځته کوي. نو چونکې د ده ځواب ته به راشما دا ډېر اوږد بحث دی، نو د ده ځواب دا دی چې موږ کولی شو
د مثال په شکل ورته وایست په ډېر مشخص ډول. دوی ویل چې که څوک زر چرګان لري څو متره مربع ځای ورته په کار دی، که واړه وي او که بیا غټ شي څنګه؟
نو دا سرماته دا کولی شو چې مونږ په یو متر مربع کې د لسو چرګانو د پاره دا تو نه لسو چرګانو لپاره ځای ورته منتخب کړی شو. نو کولی شو چې دا بیا فرق کوي، په ژمي کې فرق کوي، په سخت ګرمۍ کې، په اوړي کې دا فرق کوي. نو په ژمي کې کولی شو چې په اتو نه تر پنځه لسو چرګانو لپاره په یو متر مربع کې په چرګان واچول شي، او په ژمي کې. په اوړي کې بیا دغه تعداد را کمیږي چونکې په اوړي کې
هوا ډیره ګرمېږي، دلته تنفس د چرګانو عام پورته ځي، هوا ډیره ککړېږي. د دې لپاره چې چرګان په خطرناکو امراضو باندې اخته نه شي، نو دا باید پراخه وساتل شي. نو په دغه ترتیب باندې کار مخ وړی شي. کولی شي چې دا مثلا د 500 چرګانو دپاره، د 0 چرګانو دپاره 500 متره په لسونه تر 12 متره دغه کې دا فارم جوړ کړي.
بله، ډېره مننه. اتقلا صاحب، مخکې یادونه وشوه چې له پاکستانه واړه چرګوړي راځي او بیا تاسو روسي، ولې په خپل لاوله چرګان همدلته نه تولیدیږي؟ تاسو په خپل فارم کې تولیدوي چرګان؟ مثلا هګۍ په چرګانو په جوړو باندې بدلوي او کنه؟
جناب سروان صاحب، دې لپاره خود ته بریډر فارم پکار دی، بیا وسره هګۍ نشته، دلته هګو سره بیا ماشین نشته. د افغانستان اقتصاد خو کمزوری دی، داسې تجارت نشته دی چې په افغانستان کې دې تجارت ته رشد ورکړی دی، او د هګو ماشین ولري یا د بریډر فارم ولري چې هغه بریډر فارم چې یعنی هګۍ تولید کوي هغه چرګي، هغه افغانستان کې نشته دی. نو په دې خاطر مونږ زو او د ګاونډي هېواد نه راوړو دا چرګي.
ډاکټر صاحب مومن، دا ولې د چرګانو د پاګي په چوړو باندې دی اړولو ماشینونه خو ډیر قیمته نه دي؟ دا خو په خو هم په افغانستان کې وو، ولې نشته؟ ولې په دې برخه کې خلکو توجه نه ده کړې، یا خصوصا شتمنو پنګوالو؟
مهمه مسله د چرګانو د ساتنې یا روزنې په برخه کې یو دا ده چې بریډر فارم دی. بریډر فارم دغه ماډر سټارټ کوي، د غوښینو چرګانو مور او پلار، دا یو مهمه برخه ده د چرګانو په روزنه کې. متاسفانه چې موږ په دې ټول د شلو کالو کې هم په دغه باندې قادر نه شو چې دغه برخه موږ کنټرول کړو. یو خدا دی چې زمونږ هیواد ته د مختلفو هیوادونو نه غټه واړه چرګان دار انتقالیږي، او دغه سره مختلف امراض هم راته انتقالیږي. چونکې دغه بریډر فارم چې دی، دغه ډېر پر مصرف دی. پر مصرف معنی ده چې یو چرګه چې پروډکشن ته رسیږي یا تولید ته رسیږي یا هګۍ ته رسیږي، نو د باندې تقریبا په اوس وخت کې 1500 افغانۍ پورې خرچه راځي. همدارنګه د دغه چرګانې په فرض کې یو څوک 6000 وساتي، نو کولی شي په دغه 2000 بلکې دا په میلیونونو افغانۍ کېږي. نو دا که چېرته طلب شي نو ډېر زیات نقصان کوي. دویمه دا چې زمونږ په هیواد کې بیا دغه سې بریډرو لپاره ویکسین نشته چې خپل ویکسین ورته تطبیق کړي. چونکې دغه سې فارمونه لږ کم زیات خلکو وساتل، خو کله چې پروډکشن ته جوړ شو نو کم واکسین نه چې دې ته وراوار شو، دا هماغه واکسینو په ذریعه باندې دا د منځه لاړه. نو موږ په دې باندې ښه پوهېږو، چونکې زمونږ دا مسلک دی چې دا ولې لاړه، په څه خاطر لاړه. دا یو سیاسي موضوع ده. موږ هغه وخت بریډر فارم دلته کنټرولول شي چې زمونږ ویکسین خپلی، زمونږ درمل خپلی، زمونږ فیډ ټول هغه مټیریل چې دی، هغه مواد ټول زمونږ خپلی کولی شي چې موږ بریډر فارم کنټرول کړو، تر څو موږ نورو هیوادونو ته ضرورت نه لرو. زمونږ غټه ستونزه همدغه بریډر فارم دی، وسم دی، پخام دی، او که چېرته ونشي انده کېږو. ځکه یو چرګوړی چې د ابتدا نه په امراضو باندې اخته وي، یو چرګوړی چې د کپنۍ نه ناروغ او هغه غیر صحتمند راوتلی وي، هغه د اول ورځې نه فارمر بیچاره ته په مرګ شروع کی، تلفات باندې شروع کی، تر اخره پورې دا مرګ کی. نو تا باندې زمونږ فارمر په نقصان کې دی. مخکې طریقې چې تاسو ته 200 فارمونه یادونه وکړه، تقریبا زمونږ په ننګرهار کې د یو نیم د 3000 پورې فارمونه رسیدلي. د 3000 کې ګمان نه کوم که 200 فارمونه مسوال دي. وجه دا ده چې زمونږ اکثره فارمرانو بیچاره په دې باندې په دې کې نقص کوي. نقص شروع کیږي د بریډر فارم نه، نقص شروع کیږي.
لیکن دا ډیره مهمه موضوع ده ډاکټر صاحب مومن، دا ډیره مهمه موضوع ده چې دومره په نورو برخو کې د چرګانو د فارمونو په برخه کې کار شوی دی، ولی په دې برخه کې نه دی شوی؟ کدی واکسینو مسلې، خو واکسین د چرګانو د ناروغۍ لپاره هم له بهر نه واردېږي. افغانستان خو خپل واکسین نه تولیدوي، نو ولی دا بل واکسین نه واردېږي؟
اصلا خبره دا چې زمونږ بریډر فارمونه چې دي، دلته زمونږ تجاران درونه دي، هغوی یو ځل دوه ځل دا امتحاني واچول، او هغوی چې کوم زیات مقصودي ده همدې برخه نه ولیده. دا واکسین د نورو هیوادونو در انتقالېږي، دا د ګاونډیو در انتقالېږي. مسله پکې دا ده چې زمین د هوا د لارې هم دا انتقالېږي او د زمینی د لارې انتقالېږي، نو طبعا دا دغه کېږي. دویمه دا چې زمین د تجاران اکثریت د ګاونډیو هیوادونو په زیاته اندازه باندې د چرګانو په برخه کې چې هغه واکسین همدکې راځي را انتقالوي، چونکې زمونږ د ګاونډیو هیوادونو هغه بریډ فارمونه چې لري سرمایه ګزاري کړي دي او دا هغوی ښه مارکیټ افغانستان دی. هغه نه غواړي چې په افغانستان کې د چرګوړو پروډکشن او د چرګوړو هغه تولید دې شروع شي، نو هغوی خپل هغه کار کوي او په هغه وخت سره هغه فارمونه زمونږ ځي. دا موږ هغه وخت کولی شو دا ډېره او پراخه موضوع ده.
بله، ډېره مننه، ډېره مننه. البته په دې برخه کې کېدای شي چې یو بل متبادل هیواد پیدا کړي لغوی نه وارد کی. بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. محمد غالب مومند په جلال آباد کې د پولچی ډاکټرانو د ټولنې مالی مسؤل، او همدارس ډاکټر صاحب حسیب الله ترکه په جلال آباد کې د پولچی ډاکټرانو د ټولنې رئیس، او همدارس شاغلی عتیق الله چې د چرګانو فارم په ننګرهار کې لري. له تاسو ټولو مننه، له تاسو اوریدونکو هم مننه دویم چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو وکړې.
ترانش دیکھ وی وی پیا کر راجے